په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یوه بل خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. دا لنډ خبري برخه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. سپینې مڼۍ تایید کړه چې په کابل هوایي ډګر نن څو توغندي شتل شوي. په خوست کې د علماو د شورا پخوانی مشر مولوي محمد سردار زدران طالبانو نیولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي یو شمیر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان په اړه خبري وکړي. بشپړ خبرونه. سپینې مڼۍ تایید کړه چې په کابل هوایي ډګر نن څو توغندي شتل شوي. د سپینې مڼۍ ویاند جن ساکي په یو بیان کې وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن ته په دې اړه خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي چې د دغه برید سره سره د کابل د هوایي ډګر د تخلیه عملیات نه دي ګډوډ شوي او هغه عادي روان دي. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې بایدن په خپل امر ټینګار کړی چې دغه عملیاتو په ترڅ کې د امریکایي ځواکونو د خوندیتوب لپاره هڅې دوه برابره شي. د راپورونو له مخې نن څو توغندي په کابل هوایي ډګر چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلو ته تیاری نیسي ایشتل شوي دي. یو امریکایي چارواکي رویترز خبري اژانس ته ویلي چې د هوایي ډګر پر لور تر 50 پورې توغندي ایشتل شوي خو د هوایي مدافع سیستم مخه نیولې. دا نه څرګنده چې آیا ټول توغندي شنکړی شوي که څنګه. یو شمېر اوسیدونکو ویلي چې د توغندیو ټوټې په سړکونو رالوېدلې دي. تر اوسه د توغندیو له امله د احتمالي تلفاتو راپورونه نه دي ورکړل شوي. تر دې مخکې په کابل هوایي ډګر کې د تېرې پنجشنبې د ورځې په انتحاري حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه اخیستی و، دیارلس امریکایي سرتیري او لږ تر لږه 120 افغانان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي وو. له دغه برید دوه ورځې وروسته امریکایي بې پیلوټ الوتکې په ننګرهار کې په یوه غچ اخیستونکي برید کې د داعش دوه غړي ووژل او په کابل کې پرون په یوه برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه یووړ. له طالبانو سره د امریکا د شوي تړون له مخې به ټول امریکایي ځواکونه سبا سهشنبې له افغانستان ووزي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د مرکزي قواو قمندانې وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي په کابل کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر یو هدف د امریکا په هوایي برید کې ملکیانو ته تلفات رسیدلي دي. د دې قمندانې ویاند بل اوربان وویل دغه برید وروسته د ملکي تلفاتو په اړه راپورونه ترلاسه کړي او هغه څېړي. د اوربان په وینا په دغه برید سره په کابل هوایي ډګر د داعش د بلې حملې مخه ونیول شوه. دغه قومندانې ویلي چې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې د داعش پر چاودیدونکو موادو بار یو موټر له منځه وړل شوی. امریکایي سی این این تلویزیون بیا ویلي چې په دې برید کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ نه غړي وژل شوي. اسوشیټد پرس خبري اژانس د یو افغان چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی څرګند شوی ویلي په دې حمله کې درې ماشومان وژل شوي دي. په خوست کې د علماو د شورا د پخواني مشر مولوي محمد سردار زدران د کورنۍ غړي وای چې نوموړی طالبانو نیولی دی. د مولوي زدران زوی سمی الله زدران ازادي راډیو ته وویل چې پرون سهار مهال د طالبانو د امنیت اړوند کسان په دوه رنجر موټرو کې کور ته ورغلل او پلار یې ځان سره بوت.
واساته پر موري چې موبایل نه باندې لسته نه بعد مونږ د فیسبوک لاره اکشن اوریدل چې موري چې باندې سرګه چلړې وي او فیسبوک ته ځکړي ول چې دانی ول شوی دی.
سمه ول زدران وای د طالبانو کسانو پلاړه ویلی چې د خوست والی غوړی ورسره وویني خو روسته سرګند شو چې پلاړه د دې ولایت دی ملي امنیت ریاست وړي او تر اوسه ورسره بند دي. نو موړی وای سره لدی چې طالبانو عمومي بخنه اعلان کړي نه پوهیږي چې پلاړه ولې دوی بند کړي دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل چې د پیخه په اړه څېړنه کوي او نتیجه به ورسته له رسنیو سره شریک کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د وزارت پرون یک شنبه په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د متحدو ایالاتونو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایتالیا، جاپان، بریتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او دغه راز د اروپایي ټولنې او ناتو استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. د بیان لمخې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن بل افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دوه د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړې. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سهشنبه د اګست 1 د دغو ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. یو الوتکه چې په لسګونو افغانان لیکدول پرون یکشنبه کاسو ته ورسیده، دغه افغانان چې شمیر نږدې سلو تنو ته رسیده د امریکا په یو پوځي الوتکه کې د کاسو پلازمینې برشتینې ته ورسیدل. د کاسو ولسمشر د هیواد صدر اعظم او د امریکا سفیر د دغو افغانانو هرکلی وکړ. کاسو موافقه کړې چې امریکا ته د دغو افغانانو د تلو د پروسې تر بشپړېدو په خپله خاوره کې د هغوی کوربتوب وکړي. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته په وروستیو ورځو کې په سلګونو نور افغانان هم البانیا ته رسېدلي دي. د هیواد ویلي چې تر 4000 پورې افغانانو ته د اوسېدو موقتي امکانات برابروي. شمالي مقدونیا هم د شاوخوا 4500 افغانانو موقتي اوسېدنې ته زمینه برابره کړې ده. د اګوست له 14 رئیس چې طالبانو کابل ونیو، له 3000 زیات افغانان او د بهرنیو هیوادونو وګړي له افغانستان، امریکا او نورو هیوادونو وویستل. پاکستانی چارواکي وایي د افغانستان له خاورې وسلوالو برید کوونکو د دوی دوه سرتیري وژلي. د پاکستان پوز پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل د دوی په ځوابي ډزو کې هم دوه درې برید کوونکي له منځه وړل شوي دي. دا برید په باجوړ سیمه کې شوی او له کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دا په خپل ډول کې لومړنی داسې یو برید دی. باجوړ د پاکستان هغه قبایلي سیمه ده چې یو شمېر سخت دریځه ډلو له هغې جملې تحریک طالبان پاکستان پکې فعالیت کوي. د یمن پر لوی اډیری توغندیو او بی پیلوټ الوتکه په برید کې لکه تلګه دیش کسان وژل شوی او لزګونه نور ټپیان شوی دی. یمن د پوزي و ویان محمد النقیب ویلی چې پر الاینات هوایی اډی د برید کې دولت پلاوی سرتیری وژل شوی. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې ورستۍ خونړۍ حمله بلل شوی. د ایران ملاتړ برخمن هوسی سختدریز د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخدي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلې. پر هوایی اډې د شوي برید مسؤلیت هم پاوس پر هوسی وسلوالو اچولی، خو هوسی وسلوالو هغه رد کړی او کومې بلې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی اخیستی. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړ چې ایدا توپان د خلکو ژوند ته یو ګواښ پیښ کړی او لوی ویجاړی به رامنځته کړي. رویترز خبري اژان د بایدن په حواله ویلي چې دا توپان به د څو اونیو په مخه د هغو کسانو برېښنا پارچاو کړي چې د امریکا خلیج ته نږدې سواحلو کې ژوند کوي. امریکایي چارواکي مخکې له مخکې د زیان منیدونکو کسانو لاسنیوي ته لاس په کار شوي او ویلي لسګونه زره هغو کسانو ته پناځای جوړوي چې د دغه توپان له امله ښایي له خپلو کورونو بې ځایه شي. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. کوم غوښتي وي چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی انکا. طالبان وایي چې د دوی مشر ملا هیبت الله اخونزاده په کندهار کې دی او په یو مناسب وخت کې به ولسته ځان راڅرګند کړي. طالبان وایي مشر د راتلونکي نظام د جوړېدو پر څرنګوالی او ورته نورو مسایلو له خپلو نورو سیاسي څیرو او مخورو سره په صلاح مشورو بوخت دی. لکه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي، ملا هیبت الله اخوند نه څرګندونې کړي او نه هم په هم مزر کې را څرګند شوی. له هغه مخکې هم د هغه ځای نو معلوم چې په کوم ځای کې اوسي. تفصیل په دې راپور کې.
له څباندې 50 کلونو وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د خپل مشر ملا هیبت الله اخوندزاده کرا ځای ځایګای اعلان کړ. دا په داسې حال کې ده چې کابل ته د طالبانو د ننوتو دوه اونۍ تیریږي، خو لا هم د ښاغلي اخوندزاده له ادرسه کوم غږیز یا لیکلی پیغام رسنیو نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې اخوندزاده په کندهار کې دی او مناسب وخت کې به ولستزان وخی.
د اسلامي امارت زوی مالی قدر امیر المؤمنین ان شاء الله په کندهار کې د لخوان په کندهار کې او د هیواد په بیلابیل ولایتو کې به اوسېده. اوس هم کندهار کې ده.
ملا هیبت الله د طالبانو د تحریک دریم مشر دی. نوموړی د 1995 کال په جوزا میاشته کې وروسته تر دې د دوی مشر شو چې د طالبانو دویم مشر ملا اختر محمد منصور د امریکایانو یو برید کې ووژل شو. هغه مهال طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې رهبری شورای هیبت الله اخوندزاده د خپل رهبر په توګه ټاکلی او مرستیالان هم سراج الدین حقانی او محمد یعقوب دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې د بنسټ ایښودونکي جلال الدین حقانی زوی او محمد یعقوب د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر زوی دی. طالبان داسې مهال د خپل مشر ملا هیبت الله د اوسېدو ځای اعلانوي چې پخوا څو ځله د افغان حکومت استخباراتي ادارو د هغه د وژلو خبرونه خپاره کړي وو. هبت الله چې د طالبانو په منځ کې په شیخ صاحب مشهور دی د کندهار اوسیدونکی دی او دینی زده کړې په پاکستان کې کړې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې په راتلونکي نظام کې به د طالبانو د دغه لومړۍ درجه سیاسي مشر دانده څه وي. طالبانو دوه اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړه او له هماغه لومړنۍ ورځو راهیسې یې د راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه بحثونه او سلا مشورې شروع کړې دي. دوی که څه هم ځینو مهمو وزارتونو او ادارو ته سرپرستان ټاکلي، خو خلک او د چارو کتونکي بیا وایي د چارو د ښه پر مخ بیولو او د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره لازمه ده چې ژر تر ژره د واک سیاسي تشه هم ډکه او یو حکومت رامنځته شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور لپاره ترسیدو وروسته له طالبانو سره د واشنگټن ډیپلوماتیکي اړیکې به په دې پورې تړلې وي چې راتلونکی حکومت یې څه ډول لاره غوره کوي. سبا سیشن بیده آگوست یو دیرشمه لأفانسان ده طول امریکایی زواکونو ده وطلو ورسته نیته ده. انتونی بلینکن وی لدی نیته ورسته با دوی اسم لاستی افغانستان که دیپلوماتیک حضور و نلری خو ده هغو افغانانو لاسنوی با وکری چه غواری لأفانستان ووزی. پدیره نور تفصیل پدیره پود که
امریکا سبا سه شنبه په افغانستان کې خپل شل کلن پوځي ماموریت پای ته رسوي، خو وایي دغلته یې ډیپلوماتیک حضور د طالبانو په کړنو پورې تړلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان له دوی او نورې نړۍ سره اړیکې غواړي، باید په عمل کې د افغانانو بنسټیز حقونه خوندي کړي. بلینکن پرون له ان بی سی ټلویزیون سره مرکه کې وویل اوس نړۍ طالبانو ته سترګې په لاره ده چې له خپلو خلکو سره څه کوي.
طالبانو ته د هیڅ شي ژمنه نه ده ورکړل شوې، نه یوازې موږ بلکې د نړۍ په کچه هیوادونو په ډاګه ویلي چې له طالبانو ځینې د پام وړ هیلې لري. که طالبان له نړۍ سره هر ډول اړیکې غواړي، لومړی ګام کې باید خلکو ته د آزاد سفر اجازه ورکړي، بیا دا ډاډ ورکړي چې د ښځو او نجونو په ګډون د خپلو خلکو بنسټیز حقونه تامینوي. دوی باید دا هم یقیني کړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې خپلې کړې ژمنې عملي کوي او حکومتولي یې تر یوه حده ټول شمولوي.
امریکا په افغانستان کې د پوځي ماموریت په پای ته رسیدو سره د کابل له هوایي ډګره په پوځي الوتکو کې د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو چارې هم پای ته رسوي. بلینکن په خپل مرکه کې ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې څنګه د اگست 1 وروسته هغو کسانو ته د سفر امکانات برابر شي چې دوی د تخلي عملیاتو پر مهال ونه شو ایستلی.
له موږ سره څه باندې 100 هیوادونو، یعنی 144 هیوادونو پر هغه بیان لاسلیک کړی چې زموږ په نوښت جوړ شوی. دې بیان کې دا ښکاره شوی چې نړیواله ټولنه له طالبانو هیله لري چې د اگست 1 وروسته هغو کسانو ته اجازه ورکړي چې غواړي له افغانستان څخه ووځي. د سفر د ازادي نړیوالې ټولنې ته مهمه ده. موږ له نورو هیوادونو سره له نږدې پر دې کار کوو، یا به د یوه هوایي ډګر له لارې او یا نورو لارو دا کار کیږي. موږ په دې ټولو مسئلو راتلونکو ورځو کې کار کوو.
له دې وړاندې د طالبانو یو لوړپوړي غړي شیر محمد عباس تانگزي ویلي دوی د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې غواړي له قانوني لارو له افغانستانه ووځي. طالبانو ویلي هغه افغانان چې د تاګ اسناد لري کولی شي د ملکی الوتنو له لارې ووځي، خو لا هم معلومه نه ده چې د کابل او نورو ولایتونو هوایي ډګرونو ته به څه وخت ملکی الوتنې پیل شي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې تر دې دمه یې 1,000 کسان د کابل د هوایي ډګر له لارې بهر کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
زمانم سائم دی دلوګر وځه. سبا دی امریکایانو اخرین ورځ د سلوی جرګي جګړه سره مخامخ شي وو. خدا جګړه چې امریکایانو بایل ودل پله په دې خاطر باندې چې دا مظلوم وطن کې امریکایان راغلل او د جګړې ظلمونه وکړل نو دین ناکام شول او درته خپل وطن ته ولاړ. دا زما نظر دی.
السلام علیکم. زمانم عزت لاري د کندهار ولایت څخه زنګ تورې دي. نظام هم دا افغانستان دا ڈنگ شمیر وسطنہ ہم دا چیز اخبل ملی اردو جو حکومت دبیا تو شمول تو افغانستان کی بدت دی ورزلسی افغانستان ہندہ ملی اردو اور طالب شروع سندہ خواہش دیا بھی ہم ملي اردو یا پول جوړوي دا د افغانستان په شاتګ په معنا ده چې دا پول په شل کاله کې جوړ شوی دی.